دو خبرونه پیل شوه، د خبرونه تر درې بجو ده او په ترڅ کې د افغانستان د روانو امنیتي او سیاسي چارو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې هم د روغتیا خبرونه ځای شوې ده. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د راټول شوو مطالبو بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ.
ولسمشر کرزی جمهور رئیس احمد نژاد ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب له امله مبارکي وویله. د هلمند والی وایي چې تر انتخاباتو پورې به په دې ولایت کې ډاډمن امنیت ټینګ شي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې نن د ایران په پایتخت تهران کې وروسته تر لانجمنو انتخاباتو د زرګونو خلکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ایران جمهور رئیس ته په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب له امله مبارکي ویلې ده. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او ایران اړیکې د جمهور رئیس احمد نژاد د کار په لومړي پړاو کې ډېرې پراخې شوې دي. جمهور رئیس کرزی هیله ښودلی چې دا روابط د ښاغلي احمد نژاد د کار په دوهمه دوره کې لا پراخ او پیاوړی شي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډاکټر احمد نژاد وتوانید د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د هغه اصلي سیال میر حسین موسوی ویلي دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د هلمند ولی وایي چې په دې ولایت کې د امنیت ټینګښت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوې او پراخې هڅې پیل کړې دي. د هلمند ولی ګلاب منګل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بیارغونې د پروګرامونو عملي کول او د تروریستي شبکو د فعالیتونو شنډول د دې سبب ګرځېدلی چې په دې ولایت کې د تیر کال په مقایسه امنیت ټینګ شي. د هلمند ولی دغه راز وویل چې دوی له پاکستان سره د دې ولایت د پولو د کنټرول پلان هم ترلاس لاندې لري او هڅه کیږي چې په تدریجي ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې ولسوالۍ له هغوی څخه بیرته ونیسي او خلکو ته د رایه ورکولو سهولت پکې برابر کړي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان د هغه له یو بل ملګري سره نیولی دی. د افغان او نړیوالو ځواکونو په یوه ګډه خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو دغه قومندان د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ښار ته نږدې سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د طالبانو د نیول شوي قومندان د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په اعلامیه کې راغلي چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو وسلوال مخالف وژل شوی هم دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې پوځي عملیاتو او د خپل سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. نن د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده او په هرات کې سلګونه تنه ځوانان دې ته چمتو شوي چې په خپله خوښه ناروغانو ته وینه ورکړي. د هرات ولایت د سرې میاشتې د ټولنې رئیس نورالدین احمدي د ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ښار کې به کابو 300 ځوانان په خپله خوښه ناروغانو ته وینه ورکړي. د سرګند کړه چې دغه ځوانانو د یو لاریون په ترڅ کې له ټولو خلکو په خاص ډول افغان ځوانانو څخه وغوښتل شي د خپلې وینې په ورکولو سره وینې ته د اړو کسانو ژوند وژغوري. او د امیجان خوستی د صرافی شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ، یو سترلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 500 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 421 افغانۍ. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه فره هیواد وړاندې کوي.
نن د ایران په مرکز تهران کې ورسته تر لنجمنو انتخاباتو چې محمود احمد نژاد پکې بریالی سو د زرګونو خلکو او پولیسو ترمنځ نښتې وسوې. په انتخاباتو کې د جمهور رئیس احمد نژاد لوی سیال میر حسین موسوی د جمعې د ورځې انتخابات یو خطرناکه درغلي وبلله، خو احمد نژاد په تلویزیوني وینا کې وویل چې دغه انتخابات آزاد او سالم و. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل متحده ایالات د ایران د حالاتو څارنه کوي. د امریکا متحده ایالات د ایران د انتخاباتو په اړه تبصره نه کوي، خو ښکاره ده موږ هیله لرو چې د انتخاباتو نتیجه به د ایران د ولس هیلو ته ځواب ووایي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان سرحد څیرمه په قبایلي سیمه کې د امریکایي مشکوک توغندي په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي. په دغه توغندي د جنوبي وزیرستان د لاده په سیمه کې پر یوه او دوه موټرونه لګېدلي دي. دغه ډول حملې په جنوبي وزیرستان کې کله ناکله کیږي. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله محسود د فعالیتونو مرکز دی. متحده ایالات په دې حملو سره د وسلوالو مشران په نښه کوي. د مختر دی هم خبر ورکړل سوی و چې پاکستانی الوتکو د محسود پر سنگرونو حمله کړې دي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. په یمن کې مقامات وایي چې په دغه هیواد کې شیعه یاغي وسلوالو نه بهرنیان تښتولي دي چې ډیری یې ښځې او کوچنیان دي. د یمن د دفاع وزارت د انټرنیټي پاڼې د راپور پر اساس په تښتول سوي کې اوه د جرمني، یو د بریتانیا او یو د جنوبي کوریا اتباع شامل دي. دوی په یمن کې په روغتونونو کې کار کاوه. دغه بهرنیان د یمن په شمال کې د ساده په سیمه کې د هغو یاغیانو لخوا نیول سوي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. په یمن کې تل بهرني اتباع تښتول کیږي. د یمن قبایل تل هڅه کوي چې د دې لارې د یمن پر حکومت فشار راولي. او د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا به نن په هغه امنیتي کانفرنس کې چې په مسکو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. لوکاشینکا غواړي په دې توګه د روسیې پر هغه بندیزونو اعتراض وکړي چې د لبنیاتو پر وارداتو یې لګولی دي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په روانه میاشت کې بلاروس ته د 1200 هغو محصولاتو پر واردېدو بندیز ولګېد چې له شیدو څخه لاسته راځي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت دغه د تبعیض ډک یو عمل وباله چې د هیواد اقتصادي امنیت له منځه وړي. د روسیې او بلاروس ترمنځ اړیکې په وروستیو کې سړې سوي دي ځکه چې بلاروس حاضر نه سو چې د ګرجستان څخه د دوو جلا سوي ولایتونو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژني. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زمو غږله ازادي رادیو څخه اوري. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې جرمنی افغانستان ته 300 نور سرتیری لیږي. د هلمند ولی وایي د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او بیا رغونې په ډګرونو کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی. په هرات کې په سلګونو ځوانانو د وینې د نړیوالې ورځې په مناسبت وینې ورکوي.
نن راغلی دغه دپاره چې وینه ورکړم. مثلا نور چې زما وینې ته ضرورت لري او دا زه خدمت کوم، دا زما ځاني وظیفه ده.
په پاکستان کې د ناکارو په ترڅ کې په جنوبي وزیرستان کې د راپورونو له مخې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو د برید په ترڅ کې لږ تر لږه درې سخت دریځې وژل شوي دي او د ډیر اسماعیل خان په یو ګڼه ګوڼې بازار کې هم د یوې چاودنې له امله ډېر شو په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او په یو راپور کې به دغه راز واورئ چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناامنیو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي، مرستندویه ټولنې له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې روغتیا خپرونه مه هېروئ. جرمنی غواړي چې په افغانستان کې د هوا له لارې د څارونکو عملیاتو د ملاتړ لپاره افغانستان ته 300 سرتیری ولیږي. جرمني په افغانستان کې څه کم 4000 سرتیری لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځای په ځای دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوري.
د جرمني وی معتبرې خبرونې د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د هیواد غواړي په افغانستان کې د خپلو بالقوت ځواکونو شمیر تر 300 پورې زیات کړي، څو په دې هیواد کې د هوا له لارې د څارنې له عملیاتو سره مرسته وکړي. جرمنی حاضردمه په افغانستان کې 3800 سرتیری لري او دغه هیواد پارلمان موافقه کړی چې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تر 4500 پوری سرتیری استول شي. شپیګل اونیزی مجلې راپور ورکړ چې جرمنی ولسی جرګه به د راتلونکي جولای په لومړیو کې افغانستان ته د 300 نورو ځواکونو لیږل تصویب کړي چې په دغه هیواد کې د ناټو د هوایي ځواک د اواک الوتکو د خبرداري او کنټرول سیستم سره مرسته وکړي. د جرمنی حکومت په خوا ویلی و چې سلطنه پرسونل به افغانستان ته ولیږي چې د هوایي څارنې له ماموریت سره مرسته وکړي چې د ناټو دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ تصویب کړ. د جرمنی دفاع وزارت د شپېګل د دې راپور په باره کې له څه ویلو ډډه وکړه. پر جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري فشار دی چې افغانستان ته نو سرتیری ولیشي. د ناټو ډیری غړي هیوادونه د امریکا د دې غوښتنې په اړه وایي چې په خپلو هیوادونو کې د ځواکونو له لیږلو سره عام ولس مخالفت کوي.
و امریکا چې جرمنی غواړي افغانستان ته درې سوه نور سرتیری ولیږي، په داسې حال کې چې په بهرنیو ځواکونو په وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې یوازې یو ځل حمله شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه وروسته اوري، خو اوس به د هلمند والي څرګندونې واوري. ګلاب منګل نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هلمند په امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په ډګرونو کې د پام وړ پرمختګ راغلی. د ډاډ ورکړل چې که په افغانستان کې د مخدره موادو نوې سروې ترسره شي، نو بې له شکه به څرګنده شي چې په هلمند کې د کوکنارو په کرکیله کې هم د تیر کال په پرتله زیات کموالی راغلی دی. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو د خبریال راپور ته وښی.
د هلمند ولی وای د دغه ولایت امنیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی او د مهال کوخه روان دی چې د هلمند د سرحدونو د امنیت ساتلو لپاره هم لازم تدابیر ونیول شي. ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل، د طالبانو تر ولکې لاندې د هلمند د پنځو ولسوالیو د بیرته نیولو تر څنګ د هلمند د پولو د امنیت ساتلو په برخه کې سږ کال یو ستر پروګرام نیول شوی دی.
د نظر
دارین کې دوی سکل موک او ایصف دواړه په ګډه یو شمیر جدي اقدامات په پام کې لرو چې هغه د سرحدونو کنټرول او په پولو د تورستانو د نشي موادو د قاچاغبرانو مخه ونیسو. زه هیله منیم چې تر هغه وروسته به بیا هلمند ته د بهرنیو تورستانو له راتګ څخه مخنیوی وشي. ښاغلی منګل زیاته کړه، په هلمند کې یوه بله ستره ستونزه د نشي موادو د کار تولید او د قاچاقو په برخه کې وه چې پکې د ده په وینا تورستانو د نشي موادو له قاچاقچیانو سره لکه د دوه سکه ورونو په توګه لاسونه یو کړي، خو زیاتوي چې دوی په دې برخه کې هم توانېدلي چې د یوې برړې ستراتژي په ترڅ کې ښې لاسته راوړنې ولري.
او په ډېر جرات سره ویلی شم چې سږ کال به له سروې نه وروسته کله چې سروې تکمیل شوه، د هلمند د ولایت د مخدره موادو په کچه کې به د پام وړ کموالی راځي او دا اندازه به انشاءالله حیرانوونکې وي.
د هلمند والی د امنیتي او د نشي موادو په برخه کې د لاسته راوړنو ترڅنګ خوښي څرګنده کړه چې د بیا رغونې په ډګر کې هم په دغه ولایت کې زیات کارونه شوي دي او د سلګونو میلیونو ډالرو پروژې بشپړې شوي دي. د زیاته کړه د تیر کال په پرتله دوه چنده زیات زده کوونکي ښوونځي ته ځي، 13 نوي ښوونځي جوړ شوي او د روغتیایي کلینیکونو شمیر له 2 څخه 250 ته لوړ شوی دی. خو بیا هم د هلمند ناکراری او د مخدره موادو موجودیت د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ ورسپانو سره ټکی جوړ کړي. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي هلمند څخه طالبان دی ویزالی یا هډی په توګه کار اخلي او ځینې وخت له همدې هډی څخه طالبان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د جګړو لپاره ورسي.
د هلمند والی ګلاب منګل سره مو د دې ولایت روان وضعیت په اړه مفصله مرکه کړې چې د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې سکل تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات شوی دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د دې هیواد پر ځواکونو یوازې یوه حمله شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په کابل کې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته په یوې مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان په یو راپور کې اوروي.
ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی، په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې ګڼ شمېر ملکي کارکوونکي او 800 ځواکونه لري. دا هیواد کابل ته په څیرمه ناکرار ولایت میدان ورده کې د ولایتي بیا رغونې په ډله کې 140 ملکي کارکوونکي لري. په دې ولایت کې سشکال پر امریکایي ځواکونو په لسکونو ځلې بریدونه شوي دي. خو د ترکیې د بندنوی چارو وزیر احمد داود اوغری د شنبې په ورځ وویل دلته ترکی ځواکونه او ملکی کارکوونکي له لږ خطر سره مخامخ دي، ځکه چې ترکانو له افغانانو سره اړیکې جوړې کړې دي. هغه هم دا راز وویل چې دا هم یو حقیقت دی چې د دواړو هیوادونو ګډ دین او مذهب رول لرلی، خو دا یوازینی عامل نه دی. ښاغلی داود اوغلی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته هم دا راز وویل که خلکو ته دا ډاډ ورکړی شي چې تاسې دلته یوازې د امنیت لپاره نه، بلکې د ملکي چارو لپاره راغلی یاست او هغوی ته د خطر په سترګه نه ګوري، دا ډول اړیکې ډېر اهمیت لري او موږ باید د افغانستان خلکو ته داسې احساس ورنکړو چې موږ دوی ته د ځان د خطر په سترګه ګورو. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د ترکیې د ولایتي بیا رغونې ټیم پر نورو ملکي چارو سربیره خلکو په تیره بیا ښځو ته د لیک لوست او کمپیوټر کورسونه جوړ کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په وینا د هیواد همداراز په افغانستان کې 240 ښوونځي او شاوخوا 15 روغتونونه جوړ کړي دي. ښاغلی داود اوغری امریکا او د ناټو غړو ته چې هڅه کوي په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي سپارښتنه وکړه چې غیر نظامی پروژو ته پام زیات واړوي. هغه اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته په مرکه کې همداراز وویل موږ غیر پوځي هلې ځلې تر پوځي او امنیتي اقداماتو مهم ګڼو او باور لرو چې دوامدار امنیت یوازې د اقتصادي پرمختګ، سیاسي ثبات او ګډ کلتوري ژوند له لارې رامنځته کېدای شي. په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی کال په کال زیات شوی. په دې ډول چې امریکایي جنرال ډیوید پیټرایس وایي چې یوازې د روان جون په لومړۍ اونۍ کې سختریزو په افغانستان کې 400 حملې کړې دي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور کړی، په کابل کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت په ګډون یو شمېر ګوندونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ته پوره زمینه نه ده برابره شوې. دوی همداراز په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا تور هم لګولې چې یو شمېر حکومتي ادارې او مقامات د کرزي په کمپاین لګیا دي. هغه تور چې حکومتي چارواکي په کلکه ردوي، په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د همکار راپور ده.
په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استادو خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې شفاف او دیموکراتیکو انتخاباتو ته پوره زمينه برابر نه شي نو له انتخاباتو به بایکاټ وکړي. د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر او د ولسی جرګي غړي سید اسحاق ګیلانی غونډې ته په وینا کې په ځینو سیمو کې ناامني او د زورورو کسانو حاکمیت په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستر خنډونه بلل. هغه وویل د وستون ځل عمل به ډیر خلک په انتخاباتو کې له رای ورکولو به برخه شي. نو موري همدارز د ولسمشر حامد کرزي په ادارې تورو لګاو چې له حکومتي ارګانونو نه د خاغلی کرزي د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه اخلي. اکثر دولتی ارګانونه او جکپوړي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې د جمهور رئیس په انتخاباتي کمپاین لګیا دي. دا په خپل له قانون څخه څرګنده سرغړونه او په نامشروع توګه د قدرت دوام دی. والیان او لسوالانو ته د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین د پرمخبولو لپاره ډېرې پیسې ورکول کیږي. په خاطر د همځینو سیاسي ګوندونو او د ملي شورا غړیو د ولسمشر حامد کرزي په حکومت ورته تورونه لګولي وو. همدارز د جنوبي او ځینو نورو ناامنو ولایتونو استادو اندېښنه ښودلې وه چې د سیمو خلک به په پوره توګه په انتخاباتو کې ونډه ونه شي اخیستلای. خو د ولسمشر حامد کرزي د دفتر چارواکي دا تورونه په کلکه ردوي چې ګینې په انتخاباتو کې له حکومتي ادارو د کمپاین لپاره ګټه اخیستل کیږي. د جمهور ریاست د پالیسي رئیس سبات الله سنجر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نه کتن دا زبانی موافق نیم، نه یا کلن، بلکه پرون هم پراتلون که هم دا افغانستان مامورین دا مترم رئی جمهور هدایت فرسم هیست که لاغوی حد نلری انتخاباتو چاره که گدون و که مونگ مامورین دا حکومتی مامورین لوار مقامات همچنان تا کوز مقاماتی که اولسوالی نتر وزارت سوری وزارت نتر اولسوالی هم سطح که
خاغلی سنجر همداراز له انتخاباتو سره د ځینو سیاسي ګوندونو د بایکاټ د خبرداري په اړه وویل: سیاسي ګوندونه باید په انتخاباتو کې پوره برخه واخلي او خلکو ته د یوې ملي پروسې په توګه وروپیژني. په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې د انتخاباتو د شفافیت په اړه خپل اندېښنه ښیي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور شوی دی او ټاکل شوی چې د جوزا د میاشتې په 16 نیټه انتخاباتي کمپاین هم په رسمي توګه پیل شي.
و امریدل چې په داسې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور کړی. یو شمېر ګوندونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره تدابیر نه دي نیول شوي. په هرات ولایت کې سری میاشتې عوامې روغتیا د ریاستونو په نوښت د وینې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه کمپاین کې نن په سلګونو ځوانانو په خپله خوښه وینه ورکړه. په دې اړه له هراته زموږ خبریال راپور راکوي.
خای دا په دورسته کلونو کې لومړی پلاوه ګڼل شي په دومره ډیر شمېر زکار ځوانانو د وینې دی ورکړې په نیت هرات ولایت کې لیکي جوړ کړی وي. دا ځوانان چې شمېر د سری میاشتې رئیس لکتر لګدري سوتنه یاد کړ، پایل خپل د سری میاشتې رئیس نور الدین احمدی په وینا خستو سره پایل شو. خپل احساسات ازادي رادیو ته دا سی ویل:
نن ورځ د جهانی ورځ د وینو اعداد د دې کبله د هلال احمر رضاکارانو هم د انجونو او حلکانو حاضر شوي دي چې خپل وینو د همنوانو لپاره ورکړي.
او تا خپل د دې هغه شروع کړل؟
ولی لومړی ما او د ساتمه رئیس صاحب آقای راشد
له احمدی وروسته د نورو ګڼه نارینه او ښځینه ځوانانو تر خوا د هلمند یو اتلس کلن ځوان نوبت را وړاندې شو. د دې خپل نوم تر پیژندلو وروسته وویل هلمند کې د جګړو او بیلابیلو دلایلو له کبله ډیر ناروغ خپلوان د وینې د نشتوالي له وجې یا همړه او یا هم ډیر وځورېده، ځکه نو اوس یې په یاد د اړمنو انسانانو لپاره وینه ورکوي.
زمان محمد نبی دی، اصلي د هلمند ولایت دوه کاله کیف دلته ژوند کوم. نن راغلم دغه د پاره چې وینه ورکم، په مثلا نور چیز ما وینې ته ضرورت لري او دا زه خدمت کوم، دا زما ځاني وظیفه ده.
د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر غلام سعید راشد په داسې حال کې چې خپله هم یوه کڅوړه وینه ورکړه وویل د وینې ورکړه د دې تر څنګ چې د یو بل انسان د ژوندي پاتې کېدو لامل کېږي د وینې ورکوونکي صحت ته هم پایده رسوي.
د دې ورځ کمپاین منظور دا و چې خلکو ته وښکارو چې وینو اهدول هم ځان ته او هم نو ته مرسته کېږي. خو خوشبختانه هر سړی کولای شي چې په یو کال څلور وار وینې ورکړي، هر دو میاشت بعد هر څوک کولای شي چې حداقل څلور سوه سیسي خون اهدا کړي. څوک چې وینې ورکړي اول خپل ځان او بیا یې خلکو سره مرسته کېږي. خپل ځان په دې معنا چې د قلبي سکتي د دماغي سکتي او د وینې د قلزت لپاره خپل ځان سره مرسته کې او ځان د دوی نه وساتي.
باید ووایم چې په هرات ولایت کې په خپله خوښه د وینې د ورکړې لړۍ د یک شنبه ورځې سهار سره پیل ته مشته چې کمپاین به دوام ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان روانو امنیتي حالاتو ته مخه کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې نوی امریکایي بی پیلوټ الوتکې د سغدریز وسلوالو د سپرلۍ پر موټرو حمله وکړه چې لږ تر لږه درې وسلوال کسان پکې ووژل شول. د راپورونو له مخې دا حمله په جنوبي وزیرستان کې مکین کلي ته نږدې چې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود قوي سنګر ګڼل کېږي په درېو موټرو شوې ده. بل ورته نن غرمه مهال جنوبي وزیرستان ته نږدې د دیر اسماعیل خان ښار په یو ګڼه ګوڼې بازار کې یو په ځای شوی بم وچاودې چې د وروستیو راپورونو له مخې اته کسان پکې ووژل شول او پنځه ویشت نور ژوبل شول. زموږ خبریال
د یک شنبه په ورځ جنوبي وزیرستان ته نږدې د ډیر اسماعیل خان ښار په تجارت ګنج بازار کې شوي چاودنې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د اتو کسانو ژوند واخیست او پنځه ویشت نور یې ژوبل کړل. د پولیسو سیمه ییز مشر محسن شاه وایي دا د شپږو کیلوګرامو یو بمو چې په یوه لاسي کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و او د ریموټ په مټ د لرې واټن نه الوزول شوی دی. نوموړی زیاتوي د بازار د ګڼې ګوڼې په منځ کې دا د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنه وه. په دې حمله کې اته کسان مړه او شلو نه زیات ژوبل شوي دي. راپورونه مو ترلاسه کړي چې د چاودنې نه پس د ډزو تبادله هم شوې ده. عیني شاهدان وایي چاودنه د بیروبار نه په ډک بازار کې شوې ده او په نښه شوي ټول کسان ولسی خلک دي. د ډیر اسماعیل خان د ملکي روغتون مسؤلین وایي څلور جسدونه او شل ټپیان د دوی روغتون ته رسول شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر دې ساعته چا قبول کړی نه دی، خو پاکستان کې چې کله هم ځانمرګي حمله یا بمی چاودنه کیږي د خلکو سترګې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود په لوري اوړي. په روانه میاشت کې تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شپږ ځانوژونکي حملې هم شوې دي چې لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله وراړولې ده. د امنیت خرابې وضعې خلک اندېښمن کړي دي. د سرحد ایالت یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو ته وویل
زما جی زیارت ګل نوم دی، زه د ریګاډیو جوړ کړدلی ما او یو د ریګیلل می بس دغه چې کوم خلک دا کار کوي خودکشي مرامت قاتل سړی الله پاک نه بخي او د حکومت هم دا یو کمزوري ده کنه. د حکومت جدا کمزوري چې لکه ډېر کسان خو په دې کې اومنی وې شو کنه. نو هغه دې مطلب دی د دې انکوایری تفشیش شونه کو سره په اخبار کې راشي خبرنامه کې وي چې را کسان یو نیو بیا د عوامو ته نه خېچې را کسان یو نیو د دین دي معلوماتو کو د دې بنیادی سړی سوکته او دا څنګه چلو شو. نو دا ټول د حکومت هم کمزوري دی په دې شیش کې.
د زنو نتایج شو راپورونو پر اساس د طالبانو غورځنګ په دې وروستیو کې د شو زنو ځانمرګو حملو مسؤلیت قبول کړی دی. د پاکستان د دفاعي چارو تحلیلګر طلعت مسعود د پرل پسې چاودنو او ځانمرګو حملو په اړه وایي د عملیاتو د پیلولو نه پس د دا ډول حملو اټکل کېده. په سواد بنیر او دیر کې طالبانو ته ډیر ځاني تاوان اړول شوی، نو دا طبیعي خبره ده چې هغوی به د ځواب ورکولو هڅه کوي. ځینې راپورونه وایي د پاکستان د وروستیو ځانمرګو حملو او بمی چاودنو نه چې ډیر په منظم ډول په پرله پسې توګه راپیخیږي، داسې جوتیږي چې د القاعده تنظیم پاکستان کې په خپله میدان ته دانګلی او ډیرې خطرناکې حملې کوي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین هم په دې وروستیو کې ویل چې د پېښور ښار اوس د بغداد د ښار انځور وړاندې کوي.
له پاکستانه بیرته افغانستان ته مخه کوو. په داسې حال کې چې ناامنیو د بشري مرستو په رسولو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، مرسته کوونکو سازمانونو چارواکو له عامو خلکو څخه غوښتنه کړې چې د مرستو په رسولو کې ورسره لاس یو کړي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بشري مرستو په رسولو او ویش کړې سیمه ییزو خلکو مرسته او ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ملګرو ملتونو ایرین راډیو د مرستو رسولو کې د خلکو د ونډې په اړه راپور برابر کړی چې د دې راډیو خبریال نورالله ستانکزی وړاندې کوي.
په ټولیز ډول طالب اورپکی په هیواد کې د نارامیو زیږنده بلل کیږي او د همدغو نارامیو په لړ کې کله کله طالب جنگیالي او کله کله نورې وسلوالې ډلې په بشري موسساتو او کارکوونکو وسلوال بریدونه کوي. د همدغو بریدونو له کبله ده چې د هیواد ډیرو سیمو ته اړینې مرستې نه رسیږي او دغه کار عام خلک کړوي. ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په وار وار له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتي چې پر مرسته کوونکو سازمانونو بریدونه ونه کړي، ځکه دوی له هیڅ سیاسي او پوځي اړخ سره تړاو نه لري او یوازې له بېوزلو ملکي خلکو سره مرستې کوي، خو دغو غوښتنو ته لږ پاملرنه شوې ده. له همدې کبله ځینې غیر حکومتي ټولنې له ولسي خلکو څخه د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویندوی ولید اکبر سروري داسې وایي:
د ما په نظر هغه سیمو ته چې د بشري ادارې کومه مرست لري او ستونزې لري چې هغه نشي هلته ورسېږي، او همدغه په ویش کې ځینې ستونزې ورته برابري کي، او یا همدا چې د غلې انتقال نه دوی اطمینان نه لري. خلک دي چې په موږ ټولنه کې ژوند کوي، د غلې محیط سره آشنا دي، هلته ستونزې هغوی ته معلومې دي. نو د ما په نظر ډېره ښه خبر به دایي چې خلکو ته ونډه ورکړی شي د مرستو رسولو کې چې هغه سیمو ته کېږي. همداراست دا هم یو زما په نظر یو ټولنیز مسؤلیت دی چې هغه کسان چې په کلي کې دي او یا ټولنې مابند کې ژوند کوي، نو دا د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې راسي له بشري ارګانونو سره جوګه شي تر څو بشري ارګانونه وکولی شي هغه مرستې چې له خلکو لپاره برابرې کړي دي هغه مرستې په سم وخت کې او په یو سم پروسیجر باندې خلکو ته وویشل شي.
امنیتی ګواښونو او د خیر ښېګڼې د عملیاتو پر کاروانونو او کارکوونکو وسلوالو بریدونو د خیریه ټولنو د مرستو په رسولو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي یوازې په 2008 میلادي کال کې د دوی په سلګونه ټنه خوراکي توکي د امنیتي ستونزو له کبله له منځه تللي دي. د دغې ادارې ویندوی سوسانا نیکول ایرنته وویل چې وسلوالو برید کوونکو په وارو په زرګونه بې وزله او اړمن خلک له انساني مرستو او پرزینو څخه بې برخې کړي او هغه خوراکي مرستې یا سوځولي یا چوټ کړي چې باید اړمنو خلکو ته رسیدلی وای.
مشکلات امنیتی در سال 2008 باعث گردید تا نزدیک به 1200 تن مواد خوراکی مربوط به WFP از بین برود. اگر این مواد خوراکی به مردم فقیر می رسید، در یک ماه بیشتر از 100 هزار تن از آن مستفید می شدند.
قومی مشران او سیمه ایز خلک کولی شي له بیلابیلو لارو د نفعلو بشري موسساتو ساتنه او ملاتړ وکړي او پرې نږدي چې ورانکارې ډلې او وسلوال پرې بریدونه وکړي. دغه کار په اصل کې د دې لامل ګرځي چې په ناامنو سیمو کې خوار او بېوزله خلک خوراکي، روغتیایي او نورو اړینو خدماتو ته لاسرسی ولري. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي تورخان وایي که چیرې له دوی څخه مرسته کوونکي سازمانونه د مرستو په رسولو کې غوښتنه وکړي، دوی به یې اړمنو خلکو ته ورسوي.
د ناوې د ولسوالۍ د یو تن قومي مشر په حیث زه باید دا خبره وکړم، که چیرې مرسته کوونکي مؤسسات، ادارې او هر څوک غواړي چې دلته خلکو ته مرستې ورسوي د هغو د مشکلاتو د حل په هکله د دوی سره ته خپله وسه کومک وکړي، د هغو په باب چې هغه واغه اړمنو خلکو ته ورسیږي. موږ وطن دی، موږ ته معلومیږي، موږ په هغه ځای کې بلد دي، روزانه مو هلته سروکار دی د خپل وطن سره، دا شم ټول موږ ته تر هر چا ښه معلومیږي. نه موږ انشاءالله په دې باب چمتو یو.
پر ملکي خلکو او بشري موسساتو بریدونه په ټولو قوانینو کې جرم بلل کیږي. د اسلام د سپیڅلي دین ارزښتونه هم په ملکي خلکو او ناپېلو ټولنو باندې له هر ډول زور زیاتی او تاوتریخوالی سره کلک مخالفت لري. افغانستان یو بیوزله هیواد دی چې په میلیونونه وګړي یې د جګړو او پرله پسې طبیعي آفاتو له کبله له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریبان دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. که چیرې طالبان او نورې وسله والې ډلې د بریدونو له لارې د بشري مرستو د لړۍ مخه ډپ کړي او بېوزله خلک مرستو ته لاسرسی ونه لري، نو ښایي د هیواد ځینې سیمې له بشري کړکیچ او لوږې سره مخامخ شي.
د مرستو په رسولو کې د خلکو د ونډې په اړه دا راپور د ملګرو ملتونو د ایرین راډیو خبریال نورالله ستانکزي ازادي راډیو ته چمتو کړی و. او مخکې له دې چې ډاکتر فریده هوډ سیفي د روغتیا پروګرام پیل کړي، یو ځل بیا فره هیواد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب له امله مبارکي ویلې ده. د هلمند والي وایي چې د انتخاباتو تر وخته پورې باید د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې هم ډاډمن امنیت ټینګ سي. افغانستان افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د پکتیکا په ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان له یو ملګري سره نیولی دی. د ایران په مرکز تهران کې نن تر لنجمنو انتخاباتو وروسته چې محمود احمد نژاد پکې بریالی سو، د زرګونو خلکو او پولیسو ترمنځ اخ و ډب سوی دی. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان سرحد ته څیرمه په قبایلي سیمه کې د امریکایي مشکوک توغندې په حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي. په یمن کې مقامات وایي چې په دغه هیواد کې شیا یاغي وسلوالو نه بهرنیان تشویلي دي چې ډیری یې ښځې او کوچنیان دي.
او له مخکنی وادې سره سم ده ډاکټر فریده هوډ سیفي سټډیو ته راغلې او د روغتیا خبرونه وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله منایم چې روغ جوړ وسئ. د ازادي رادیو د روغتیا خبرونې ته خراغلی. د نن په پروګرام کې ستاسو پوښتنو ته چې لاره د مخه مو د خپلو ټلیفوني پیغامونو او یا هم برېښنا لیکونو لارې را لېږلې دي، ځواب وو کغواړئ نو وسم کولی شئ چې په مستقیمه توګه په ټلیفون کې له ډاکټر متین صافی څخه پوښتنه وکړئ چې په جرمني کې د ډاکټر په توګه کار کوي او د کورنیو او ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډیره تجربه لري. هوا مخ په ګرمېدو ده، له ګرمۍ سره بیلابیلې ناروغۍ ډیریږي او خلک د جلوهنې او یا د بدن د اوبو او مالګو د کموالي سره مخامخ کیږي. ډاکټر صفی په دې موضوع ته معلومات راکوي چې په ګرمې هوا کې د روغتیا په برخه کې کوم ټکي باید په پام کې وي. همداشان ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل کیږي. لکه څنګه چې مو د پروګرام په ترڅ کې د مخه واورېدل، نن د وینې نړیواله ورځ ده او په هرات کې یوازې 300 ځوانانو خلکو ته وینه ورکړله او د چې د وینې ورکول څومره کولی شي نور انسانانو ژوند وژغوري، دا یوه مسله ده. او دا چې یو انسان خپله څومره کولی شي چې خپله وینه د ضرورت په وخت کې نورو کسانو ته ورکړي، په دې به هم ډاکټر صاحب سفیر ته خبري وکړي او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. تاسو هم کولی شئ لکه چې د مخه مې ویلې ټلیفون وکړئ ازادي راډیو ته. د ازادي راډیو د ټلیفون نمبر په یاد لرئ: 0000145000. البته که افغانستان ته ټلیفون کوئ د افغانستان په نمبر باندې، بل نمبر ده 0999203500. او که غواړئ چې پراکټ ټلیفون وکړئ نو 0000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کولی شئ چې ټلیفون وکئ. ډاکټر صاحب صافی ته خراغلاست وایو. ډاکټر صاحب خراغلی ژوندی اوسئ. تر ټولو د مخه غواړم تاسو نه د یو برېښنالیک کې پوښتنه شوې ده، دغه پوښتنه مطرح کړم په همدې باندې خبرې وکړئ. اوریدونکي اکثرا چې کله د په خبرونو کې چې شی واوري نو بیا خامخا په غوږ برکې پښتنه کوي. په دې ورسوي کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د سوین د انفلوئنزا خبره ډیره زیاته مطرح کیږي او نړیوال روغتیایي سازمان د وی پاندیمی یا د دې ناروغۍ د خبرېدو په ډیرو هیوادونو په دنیایي سطح باندې خبرداري ورکړې ده او د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. یو اوریدونکی سلما قاسمی په خپل برېښنالیک کې پوښتنه کړې چې ولې د سوین د انفلوئنزا څخه دومره ویره زیاته ده. هغه وایي تر اوسه 1.5 سل انسانان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي، حال دا چې ډېرې نورې ناروغۍ او مشکلات شته چې هره ورځ د لسګونو انسانانو ژوند اخلي. نو بیا ولې دا ناروغي دومره مهمه بلل کیږي؟ راځي هم دې ته په سر کې ځواب ووایي ډاکټر صاحب.
بل زه هم په خپل نوبت لومړی تاسو ته تاسو هم کارانو ته او ټول وطنوالو ته کوم سلامونه خپل وړاندې کوم او د دې پوښتنې ځواب خور پوښتنې ته په دې رقم ځواب ورکوم چې دبليو ایچ او یا د ورستو د صحت نړیوال سازمان یو معیارونه معیارونه لري چې دا مختلفه درجې لري چې په کومو درجو کم ناروغي د نړۍ په سطح باندې چیرته څومره خپره شوې ده. د سوین انفلوئنزا د پرنی راپور په اساس باندې تقریبا څلور اویا هیوادو کې چې د شمالي امریکا نه نیولې تر استرالیا پورې خبره شوې او تقریبا ډېر زره ناروغان پرې مبتلا شوي دي. صحیح ده تلفات ډېر زیات کم دي، یو سل څلور څلوېښت ناروغ وفات شوي دي، نو په دې حساب باندې چون ساحه ډېره وسیع ده او ټوله نړۍ تقریبا نیولې د امریکا نه تر استرالیا پورې او د شپږمه درجه چې هغه ورته تعین کړې ده پاندېمي درجه په حساب باندې دبليو ایچ او پاندېمي درجه ده، په هغه اساس دې ورته ده پاندېمي وای او د اساس ورته ډېر جدي تدابیر نیسي چې چون ډېر زیات ډېر لکه عادي انفلوئنزا غوندې د انسان بل انسان ته انتقالېږي او په ډېر کم وخت کې کېدای شي ډېر زیات انسانان ناروغ کړي او د کار یې وباسي. په هغه اساس باندې دا صحیح ده چې ډېر زیات نورې ناروغیګانې زموږ په غریبو هېوادو کې په آسیا افریقا هېوادو کې شته دي چې د دې نه ډېر زیات خطرناکې دي، مګر هغه په یو هېواد یا په څو هېوادو کې دي نړیواله کچه په حساب ډېر زیات سره نه لري پراختیا نه لري او سرایت دومره سری نه دی لکه انفلوئنزا لکه داسې ویروسي ناروغیګانې چې دي.
نو تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې دا اوس چې زمونږ اوریدونکو دا پروګرام اوري احتمالا که کومه پیښه په افغانستان کې خدای مکولی دل شي، نو د یو ډاکټر په توګه عمومي یو دوه خبرې چې ډېرې مهمې دي چې خلک په پام کې ونیسي هغه وایي بیا بلار شو بلې پوښتنې ته.
عمومي اول چې اراز تقریبا د عادي انفلوئنزا عادي ګریپ غوندې شروع کیږي ریزه شه سر درد یو تبو به حالت یو ستړیا در حالات کور تر ازي ناروغان افغانستان کې حالاتو کې معمولا ډاکټر ته مراجعه نه کوي، مګر موږ دنیا کې ټولو ته توصيه کوو چې په داسې حالت کې کتب پیدا کیږي او یا خصوصا کاغه چا سره کتب تماس نیول شي چې د مکسیکو نه د امریکا نه یا د استرالیا نه راغلي وو سی او هغه سره تماس نیول شي، نو اتمن به ډاکټر ته مراجعه وکي او د وقایع په خاطر باندې خو اول خود ټول نزیات وای چې باندې نه چې کور ته راځي اول مخلص باید وینځي لاسونه په صابون باندې وینځي دا چې لاسو طریقې نه هم انتقالېږي او هغه امکانات کې چې تم پیدا شي اوسې چې څوک مبتلا وي کله کله لیدون کې کله کله ګورین ماسک امکانات اوسې چې ماسک وتړي او چې ټوخیږي باید یو عادي په خپل لاس کې باید نه ټوخیږي کپرنجای کې چې ټوخیږي باید یو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب قسم چې په دې کې ډېر زیاتې خبرې وکړو، خو د دې لپاره چې د اوریدونکو پوښتنې پاتې نه شي بیا هم که څوک پوښتنه لري نو بیا کولی شي ټلیفون کې پوښتنه وکړي. یو اوریدونکی دا اوس لرو په ټلیفون کې، دا به وخت لو بیا به ادامه ورکړو نورو پوښتنو ته. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده بفرمایئ. راډیو ازادي
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم،
تشکر، بفرمایید.
برنامه صحت است؟
بله، برنامه صحت است از رادیو آزادی.
من محمد صبیر هستم، از سالی کلکان با تماس شدیم.
بفرمایید.
چشم پادرم یک ذره ضعیف است، یک چشم است، یک چشم دیگر خود نمیدونه ایده چی از طرف شب میدونه از طرف روز میدونه چی تداوی کنم چی طور دام بگیرم.
بسیار زیاد تشکر بایی که دکتر چشم امیال در پروگرام نیست، ولی دکتر سیب متین صافی دکتر فامیلی هست و در این موارد میتونه که بر شما یک مشوره بده. شما میتونین رادیو رو بشنوین دکتر، مشوره دکتر سیب. تشکر از تلفنتان.
تشکر.
دکتر سیب متین صافی، شما پرسش از اینا رو شنیدین؟ اگه مشوره برشان بتین.
شنیدم، درست واقعا مشکل تخصصی است که از دکتر چشم باید معلومات بگیرن، اگر امکانات داشته باشن که با کابل با شفاخانه نور یا جای مراجعه کنن، پیش دکتر چشم که تشخیص کرده بتانن که چی است. معمولا در نمی پرسیده هم نتانستیم که سن سالشان چند است. معمولا کاتاراکت که در این سن سال
پیش پرده چشم که میگن، بله
پرده چشم، بله که او پیدا میشد، میتونه کاتاراکت چشم باشه، میتونه در دو چشم باشه. به خاطر احتمال قوی داره که کاتاراکت باشه، و یکی از مریضای بسیار ساده است که با بسیار آسانی میتونه که عملیات شود در کابل. سالهای سال عملیات میکنن و نتایج بسیار خوبی داره. دیگه امکانات از اینکه در مجموع برای کسایی که چشم ضعیف داره برشان توصیه میکنیم که ویتامین ای یا زردک خود ما که بسیار پرو ویتامین ای داره، کاروتین داره، بسیار زیاد مفید است و دید چشمشان خوب میسازه.
خب معمولا در اطفال هم در برنامه های گذشته بیاد داریم که دکتر صاحبای اطفال تاکید میکردن که امی سبزیجات، زرده، بله امی چیزا رو توصیه میکردن، به خاطر ازی که میگن کمبود ویتامین ای در اطفال سبب شبکوری میشه. به هر حال شنونده دیگر جواب میتیم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، میره بنی اوکی
خپلنی که هلی سلامونه تا تا دکتر صاحب توران دکرونه.
میره بنی، و علیکم سلام.
آسیب الله صاحب من وقت داشت خامه تاس تلفن کرده.
میره بانی و کاسیب جانا.
غزما مشکل داره پریدا جانا که کلا دست چایو خورم دست سر می زیاد درد که بیه. اوستم کلا چی مصرف نرا ول مدرده می خوره ل. دست پری واتم دست سر می داشت درد که بیه چی بیم به طاقت نتونه نکی یه دمی دمی داشت جوش که بیه. این نپیه که چی دست آل لامیل دچی دم را درد که بیه.
دکتر سیب صافی تاسو دوی نکم پختنه لری؟
یا تو پختنه بتری نو کم
اسیب جان واورا دکتر سیب سره خبری وکا
سحر چې مکتب ته زی سحرانه چا کور کې سکي نس کې ډوډیم کنه چلری
سحرانه چا چ کور کې و
ډوډی چې ور سره ای
و ډوډی چې ور سره ورنه
چې خور سره خوري ول چې وقفه دې رضیات دې شپه سحر غرمې پورې چې ډوډی و نه خوري خو معمولا د ولګ نه هم درد کوي.
خا وای چې ډاکټر سی وای چې سار چس کوم
شو څو چې وای چې کوم دته مکتب ته د مکتب کې داسې درد کوي چې بیخي مې د درد هم توجه نه اوري، بیخي مې د سر د خوګل اوس پاکت نه کیږي، څنګه مې خوږی او دا رڼا کې دا دوی نه بیخي زیات درد کوي.
او ما یا څنګه او به چې ځان سره اخلي مکتب کې حالت چې امکانات مخدان ششته دوه او کنهشته او بس کوي کنه
یو بو امپونات شته دی خو بو ته مې نه توجه راغلی تلوسانی چې بو وچ کوم یاد زه ډیر او بچ کوم نه نه کوم نه چې کده دی
او بنسکه تاسو ته زبر تاسو
مننه ډاکټر سیب صافه تاسو نن مننه اسیب جانه. یو بل اوریدون کې هم لرو د پښتنه بم وخت لو ډاکټر سیب لګروسته ډاکټر عثمان صافه له دنمارک څخه پم دې موضوع باندې هم خبرې کوي. یو بل اوریدون کې وزمنګ شاغي هم سرخوګي لرو دو. نو تاسو ډاکټر سیب متین او ډاکټر سیب عثمان بل لګروسته په دې موضوع باندې خبرې وکړي دواړه د سرخوګي د بل اوریدون کې غږ بم وورو. خو اوس باوري لرو په ټلیفون کې. بلې مهرباني وکړئ باوري سیب ازادي رادیو ده.
السلام علیکم باوری مې ته نن د شخصي کې یا سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو کارتون ته او د خبران تاسو او اسمن تاسو ته باندې کوم.
وعلیکم السلام میره باندې او کده پښتنه د کپلندو کې چې بلې
بس د ریښتینې نرم یو نه د کچنې پښتنه د تاسو په ګرام کې نو کوم مخالفت دی یو نه تاسو د دې تکلیف لري خشیر و بوسا و برتن و درشن چی و خوری گرد ورسی که دکتر سال سخمی در پرسن و چی نور توان خوبه نلری دا او بند دا چی دز ما پزل این چیز که چیز گرمی شی بس یا گرمی تو گرزم یا گرمی چی کار و کم دز ما پزل این چیز او یو سوال می داری چی گرمی شی چایی گرد لری توان که توان خوبه نسی دا
دیر زیاده مننه باوری سیب تقریبا هم دا زمونگ دا پروگرام دا موضوع پر ارتباط تا تلیفون وکړو. ام دغه موضوع بنیم ډاکټر سیب خبرې کوي چې په ګرمه هوا کې کم ټکی په پام کې ونیول شي. لګروسته د پروګرام په لړ کې به خامه خسته پښتنې ما یاداش کړی د درې وړه پښتنې باندې مطرح کو سمه ده. کور دې آباد. کور دی آباد. د یوی اوریدون کې غږ به ورو چې لقندز راته پیغام خېده او سر سخت خوږي.
سلام علیکم کی هلی میومن شو په صحه د لقندز در چینه پیغام لرم د رښتیا خبرونه لپاره. مته راځم تاسو ته پیغام شی وو چې زه سردادی لرم نو تاسو ډیر ته جواب راکړئ اوس غواړم چې په مفصل ډول خپل تکلیف درته بیان کړم. تقریبا دا څلور کال کېږي چې زما سر درد کوي. مخکې چې به وو هفتی نو خو داسې مړ درد همېشه ورباندې شي مړ درد چې ډېر زیات نه وي خو کله کله به په هفتې کښې به یو ځلې ډېر زیات درد ورباندې راغلی یا په ورځ کښې به یو ځلې حتی په دوه ساعتو کښې به یو ځلې ورباندې راغلی خو دومره ډېر یې پسب کړی نه وم. زه به ډاکترانو ته هم ډېر تلم هغو را په دوا ځانې را کولې خو چې هغه دوا به مې خوړله ښه به وم کله چې به دوا خلاصه شوم بېرته به هماغسې وم. خو اوس تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې زما د سر درد ډېر زیات شوی دی. د ورځې درې څلور ځله خو دغه ډېر زیات درد ورباندې را ځي او کله نشته شو چې حتی داسې دومره درد ورباندې را ځي چې بېخي ما باندې زوفم را شي او کله چې مې پر سر درد خوا مې ورته لګېږي زړه مې بدېږي کله کله خو استفراق هم کوم او ټول سر مې درد نه کوي داسې ټول سر مې درد کوي چې کوم خاصه برخه نه ده. تېر هفته ډاکتر صاحب عثمان پوپل وویل چې تاسو ګوشګولي ډاکتر ته لاړ شئ. ګوشګولي ډاکتر ته هم زه تللې یم زه چون د غوږ تکلیف لرم دا د یو غوږ بدن شي کېدلی ده. هغه ډاکتر راته وویل که چېرې ستا دا سر درد دې غوږ څخه ونو دا ستا سر درد به ښه شي خو چې هغه سر غوږ نو فعلاً ښه دی ما سردن اوس هم نه دی ښه سوی نور کوم ډاکتر صاحب وویل چې تاسو به د پزې تکلیف ولرئ او یا به هم د سترګو تکلیف ولرئ. زه نه د سترګو تکلیف لرم او نه د پزې تکلیف لرم خو صرف د غوږ تکلیف مې درنه شته هغه غوږ نه اوس نه ښه شوی دی او یوې خبرې یو خبره کول غواړم چې زما سرده لومړی ځل د مورقۍ نه پیدا شوی دی. اوړي کښې زه مورقه شوې وم نو بیا زه زموږ امتحانونه وه زه په هماغه مورقۍ کښې امتحانو ته تلم زما سرده همداسې را باندې پاتې شو. اوس چې ډاکترانو تم ځم هغوی را ته دوا را کړي را ته وایي چې انشاءالله ښه به شي مقصد زه ورته وایم چې کوم معایناتو ته ضرورت وي موږ به هغه وکړو ولې ډاکترانو چې نه انشاءالله ښه به شي خو دا انشاءالله انشاءالله کښې بېخي زما سرده دي دومره څه بېخي لیونۍ کړي نو خواهش کوم چې تاسو را ته نو کومه نیک مشوره وکړي ډاکتر صاحب فریده جان چې تاسو خو بېخې هیله کوم که ډاکتر صاحب عثمان پوپل صاحب یو ځل بیا اړیکې ټینګې کړي او زما د سوال ورته را ځي چې ډېره به منندوی شمه ستاسو نه خدای په امان نور مې وخت نه نیسم.
د اواز نه دې ښکاري چې واقعا ډېره زیاته په تکلیف یو سر دې خوږېږي. همدې دپاره ما خو ځکه چې ډاکټر صاحب متین تاسو واورېدل چې د هیلې کړې ده چې ډاکټر صاحب عثمان یو بل پروګرام کښې ورته مشوره ورکړې وه نو دا دې غوښتنه کړې وه. ډاکټر صاحب عثمان حاضر شوی دی په ټلیفون کښې دی دا اوس ډاکټر صاحب عثمان به هم نظر ورکړي او ډاکټر صاحب متین به هم درته خبرې وکړي د دوی خبرې واوره انشاءالله چې سر به دې ښه شي. ډاکټر صاحب عثمان ښه راغلی پروګرام ته.
سلام علیکم زه هم احترامات تقسیم و ټولو وطندارانو ته او خاصا دغه خور ته چې زنګ یې ویلی وو دا سردردی خو لږ مغلق کیس ده او اسباب ډېر مختلف کېږي خو له هغه جایه چې زه پوه شوم د خور وویله چې زه څلور کاله کېږي چې سردردی لرمه او دا کله راځي او کله بېرته ورکېږي چې دوا اخلي او ډېر مهم نقطې چې د سره وویلې دا وه چې د دلبدیم لرم ورسره استفراق هم لرم او دغه څومره وخت کښې زیات شوي دي. یو شی ډېر مهمه دا ده چې د خور نه دي ویلي چې دا سردرد فکر کوم وویلې چې سردردي په ټول سر
او وویلې چې ټول سر مې خوږېږي او دا خبرې هم وکړله ویلې چې زه اصلا مورقه شوې وم او هغې نه وروسته دغه سرخوږی راته پاتې دی ویلې زما د مکتب امتحانونه وو ما استراحت ته وخت نه لرودو هماغه وخت نه وایي دا سردردي ماته پاتې ده.
نه دا خو څلور کاله مخکې څه وو نو دلته خو لږ به مشکل وي چې سړی لږ دا د خپل مریض سره خبرې وکړي امکان لري ډېر معلومات واخلي خو بیا هم کله کله دغه دا چې دا ارتباط د مورقې سره خو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات ولري دا سردردیان ډېر مختلف اشکال لري چې دوی خو ډېر کار کړی ده او زما په نظر خو یو کار چې باید بل وکړي دوی باید که امکانات ولري لاړ شي کابل ته د خپل یو سی ټي سکینینګ د څه د دماغ وکړي که نه
دا خدمه په نظر دی ځکه په هغه سی ټی سکیننګ د دماغ کې هغه کې دا ټول دماغ معلومیږي او ساينوسونه چې په څه کې موجود دي هغه هم معلومیږي که په هغه کې څه پرابلم وي. او بل کله دا خپل دواګان هم دا خپل دواګان چې سړی اخلي دا په دوامدار ډول که یو نفر فرزن ځلز غزي دوامدار سردردي ولري د درې میاشتې لپاره او تر څنګه دواګان اخلي خپل دا دواګان سبب د سردردي کیږي نو دا هم ډیر مهمه ده چې دا څه رقم دواګان دي تر څنګه نور دواګان اخلي که نه اخلي. او یو رقم سردردی ده د موږ د هار ټون سردردی پرته نه پیږم چې موږ تاسو په سلا چورته وي خو که دغه خور دغه مشکلات د زه به هغه څه ووایم چې مثلا سردردی وي په اطراف د سترګو کې یا په شا د سترګو کې دا دوام کوي د 15 دقو نه تر 30 دقو پورې که چې دوا ونه اخلي او د یو نه تر 3 ورځو پورې دوام کوي د سترګو نه اوبه راوځي دغه څه او د سترګې یو وخت سترګې پړسیږي د دې تداوی بیا بيخي بل نه کنده دا
اما فکر کوم د دې د یو شین دی که د یو خبره ودی مخامخ ویلې ودی فقط وای چې سر مخ ویږي
دا خو په وسنی حالت کې خو به زه د خورت د تفصیل وکم چې ډیر مهم دا ده کلارتي او سی ټی سکین د خپل سر وخت او بل ډیر مهم دا ده چې کیږي چې دا د میګرین په حساب هم وي کنه دا
نیم سره چې ورته وي
او نیم سری چې دی ورته وای او د کوم د عدل بدی وست فراق د سکیږي کله کله معمولا په یو طرف د سر کې وي او کله کله په د پښتا حالات کې دواړه په ټول سر کې سره جي چې هغه د سر د عدل بدی وست فراق وي د روشنی سره زیاتیږي د جګ هوا سره زیاتیږي هم مهم دا چې دا اثر در دیګان چې دی دا دوه رقم تدوی لري یا په هغه وخت کې چې د حمله در باندې راغله باید تدوی شي یا هغه تدوی د چې هغه موږ تاسو پروفلاکټ کوټ وای یعنی جلوګیری وشي لعملې نه
وقایوي
اته وشي نو دغه خور که ډاکټرانو ته مرغله اتمی د هغه د حمله تدوی ورته کړی ده اما ډیر مهمه ده د چا وقایوي تدوی وشي چې هغه بیا ډیر منظم کنټرول وړي مثلا په دغه نیمسریانه کې زیاتره دی وقایل خاطر بعد قلبي د اوغان مثلا د دواګانی ورکوي چې هغه ګټ هغه د فشار له خاطر دی اما په غیر مستقیم ډول هغه په سردردی باندې هم تاثیر کوي اما زه فکر نه کوم چې هغه امکانات هلته موجود وي. خو په دغه دغه باندې دغه خورته به مشوره ورکړو چې که امکانات لري لاړ شي یو سی ټی سکیننګ د خپل مغزو واخلي او تر څنګه د یو ډاکټر سره چې په نیورولوژي کې زیات مهارت ولري څه سي ځکه دا وویل چې
یعنې د عصبي سیستم ډاکټر وي نیورولوژي
عصبي بخنه غواړم ډېر وخت څه ولري زه فکر کوم زیات او په افغانستان کې دلته د ملکو کې د سردرګان ټول مربوط دي عصبي ډاکټران دي اما په افغانستان کې ټول ډاکټران داخلي دي د سره سره کار لري نو زه امیدوارم چې د خور سره د دغه مشورې کومک کړی وي او
داسې
من سره نږدې سره امکان لري ډېر کومک وکړي نسبت سره چې په تلیفون کې خبرې کوي.
ښه شو گفته سحر لکن دوست ښه هیله منم چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې. ډاکټر صاحب ویل چې امکانات یې لاړه شه د سی ټی سکین امکانات کوم خاصه معاینه دغه به وکړي او دغه دواګانو ته د پام کوو چې کومه دوا خوري ډاکټر سره مشوره وکړي کېدې شي هغه. او ډاکټر صاحب متین صافی هم دې زه غواړم د دې مشوره هم ورم ځکه چې ډاکټر صاحب فاميلي ډاکټر دې ممکنه ده چې تاسو هم کومه اضافه وکړي د ډاکټر صاحب عثمان په خبرو باندې وکړي ولې شو یو خامه مشوره ورکو دی اوریدونکو ته چې ساری خوشی ده خیره
مننه ډاکټر صاحب په پلتیر مفصل معلومات ورکړل یو دوه موضوعات چې پکې زه هم اضافه کول غواړم نو په کوم چې دی ویني معاینات به کړی وی کنه چې کم خونګانی اکثر سره د ځګانی ورکی داغه معلومات چې خواندي متعلمه ده او د رضوان جلی باید وسی چې ولې دا رقم سره د لري او یو بل هغه هم کنه چې ډاکټر صاحب ورته هم مشوره وکړه چې اصحاب متخصص ته ورځي د لومبال فنکشن چې موږ ورته وایو فنکشن دا ډیر مهم دی په داسې وخت کې افغانستان کې هم د
ډاکټر صاحب دغه لږ ساده وایي چې دا وکولې شي خپل ډاکټر ته به وایي چې ما ته داسې مشوره
وکړه لومبال فنکشن ته تاسو ته په د ملا دا مهم سردردیګانو کې ول چې توبرکلوزی کوسی ول چې افغانستان کې هر شی ممکن دی
امکان لري توبرکلوزي کې غو سي امکان لري کوم بل ناروغي حالت ولري ول چې مورخه تر مورخه تر کله مخکې د مننګیسموس یا کوم هغه شی ورکولای وشي مګر هم ډیر کم هغه د احتمال ول تر کله مخکې ده بیا هم دا معنی ضرور ده ورته چې دلته خو هر سر دردي وسي په متخصص اعصابو ته ورشي په اول قدمو کې ورته د روغتون کې اجرا کوي او هلته هم امکان شته ده د معنی هغه پخوا وختونه هم کېدله کابل کې ډېر مصرف هم نه غواړي فکر کوم ضرور وسي چې دا که واخیستی وشي ورته که تشخیص وشي امکان لري کوم بل شی وسي مګر هم د اراضو دغه نه دلبدي په هم په مېګرین کې ورکوي نیم سری چې ورته وي او هم په مننګیسموس کې ورکوي په هر حالت کې ورکوي نو مخکې چې ډاکټر صاحب عثمان پوپل وویل ناروغ سړی نه ګوري نور اراضي ورته نشي لیدلی معاینات مکمل نشته دي نو خطر کابل ته ورشي او متخصص د اعصابو ته مراجعه وکړي فکر کوم دا به اساسي تدابیر وسي
خو فرض وکړو چې د دې د نښې ډېرې نیمسري ته پاتې کیږي فرضاً نو یا دغه ځینې نور احتمالات چې تاسو خو در مثلا توبرکلوزس یا د سل چې دغه د تداوي وړ ناروغي ده دغه نیمسري کې چیرته دي وسی ممکنه د زړه کې سودا شي چې دا څنګه ناروغي ده تداوي کیږي او کنه یا
بل نیمسري خو تداوی هم زیاتره ارزی تداوی ده چون د حمله مخنیوی باید وشي ولې هغه شکل چې حمله راځي چې په ډیر شدید سردردګان راځي د رڼا مقابل کې مخکې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه رڼا مقابل کې اساس کې رڼا په بدل کې باید کوټه ورته تیار شي مایات باید ډیر زیات واخلي او ماینه دواګان ورته هم شته ابتدا کې په اسپرین بوبروفین د دواګان درد په حساب ورته کټه کوي مګر هم دا چې څلور کال کېږي حتمن دا ټول دواګان په ډیر زیات مقدار باید اخیستي اوسي د ترپتان دواګان چې خپل مشخص د مګرین دواګان دي زما ترپتان په حساب هغه دي هغه مختلف نمونه لري او ما اصلي هغه زما ترپتان ده چې هغه ورته دواګان موجود دي په کابل کې هم موجود دي د دې نه هم ورته لګل شي یعنی دوا شته ده ورته چې د شدید حمله لکه خپل چار وای په اونې کې ازلی اور باندې حمله راځي د دې حمله مخنیوي کوي اور باندې
ډېر زیاته مننه هیله منه يم چې شو گفته سره بله بله ډاکټر صاحب عثمان مهرباني
وکړه دا یو شی بل اضافه کوم دا خورته کټو دا معاینات نارمل لکه ډاکټر څه مثلا چې ویل دا د مولاده تیروبه نارمل وي مثلا سی ټی سکین نارمل وي په ساينوسونه کې شي نه وي او ټول دغه شانه ک نارمل وي په اخر کې وزه مشوره ورکم چې یو ځواني ډاکټر سره کله کله د ډیپریشن نم داسې سردرګان
نه
اما زه متأكد یم چې د دې زیات اعراض علایم د نیمسری ته پات کیږي چې د نیمسری اما خاص دواګان لري یا لکه ډاکټر صاحب چې ویل د عملی په وخت کې اخلي اول یو ګولې اخلي کتریا ساته تاثیر ونه ک بیا دغه اخلي ک بیا تاثیر ونه ک بیا اخلي ک دریم ځلم تاثیر ونه ک بیا د نه و دوا نه اخلي د نیمسری او بل دوا اخلي او بیا د تداوی د چې په د حالات کې کیږي او یو بیا پروفلاکسس هغه د هغه ډاکټر صاحب باندې کومک سره کول شي چې وکړي
احتمال هم موجود وي چې بلته پیدا کیږي د ملا د تیر د غاړې د نورمیک په حساب اټکونه که کوم وخت وقیب ترافیکي واقع کې شي اوسي هم شدید سردردګانې ورکوي
انه دا مسله
نه اورتوپیډیو ډاکټر کې هم نه
کی ډاکټر صاحب عثمان له دنمارک څخه سره په ټلیفون کې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوم آباد ډاکټر صاحب متین صافی په پروګرام کې شته د جرمني څخه او تاسو په ختونو تزواب ډاکټر صاحب دغه ډاکټر صاحب صافی تاسو د مخېوی خبرې ته اشاره وکړم ویلي چې کې دې شي د سرخوګي یو علت هم دغه د وینې کمبالي هم یو دې سره دغه بل مسله ماته را یاد شوه چې دغه کم کسان چې وینه ورکوي یو چاته تر کومه حد پورې سوګ وینه ورکول شي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده په دې مناسبت باندې هم خدای چې یو څه خبرې وکړي
وینه خو د وجود یو د عمده مایات د وجود نه دي چې په وینه باندې انسان ژوندی دی او نن مخاطره نړیواله ورځ ورته نیول شوې ده او خصوصا په هغه حالاتو کې چې جګړې وي جګړو کې زیات وینه په حساب ځای کېږي ناروغان ډېر زیات مجرین ډېره وینه ځای کوي وینه ډېره ورته په کار وي او غیر لغنه په هر نورو عملیاتو نورو پیښو کې هم د عملیات دپاره د چې وینه پکې ناروغان
ځکه چې وخت ډېر کم دی خبرونه ته زه غواړم یوه پوښتنه
تاسو مجموع کې د وینه چې کوي د
تقریبا 500 ملي لتر پورې نورمال هغه د چوینه ورکول کې یوته
خاينه یو انسان کولای شي چې تر 500 سی سی وینه پورې چاته ورکړي
لاسي ساده د وجود لاسي خپل تقریبا سلور نه تر 500 لتر پورې نه لدی تر 500 ملي لتر پورې نورمال د چ ورکولای شي یوته
خاينه په دې صورت کې استوان نه کیده خپل پښتنه مزه کوي چې کیدی شي چې کله خلک دا خبره اوري چې یعنی څومره په خپل وینې سره کولی شي بل انسان وژغوري ممکنه ده هر څه سره د خیالي چې کشکې ما کولی شو چې یو انسان ته نجات ورکړي
هر انسان چې خپل داسې مشخص ناروغي ګانې ونه لري هپاتیتس یا فرضاً فضل د افغانستان کې ایډز ناروغي ګانې نشته یا کمی دي داسې ساري ناروغي ګانې چې د وینې د لارې نه انتقالیږي که هغه ناروغي ګانې ونه لري او د وینې مشخص ناروغي ګانې ونه لري هر انسان کولی شي چې وینه ورکړي او بل انسان ژوند وشوي
ډېره زیاته مننه خبرونه را نږدې شوي دي ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به په ځانګړې توګه په همدې باندې خبرې وکړو چې په ګرمې هوا کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي سات ګورم د دې 3 بجې کیدونکو دي د خبرونو وخت تر خبرونو وروسته بیا هم ډاکټر صاحب متین صافی له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې دي او تاسو پوښتنو ته به ځواب وایئ